خوش آمدید.
ډیر مننه همین صاحب، تاسو هم ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدي میاشتې اوله، د دسمبر میاشتې 22مه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خبرو، د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو، 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی، د نړۍ په راپورونه کې اوري چې اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړه ته مخالفه رایه ورکړه. اوس خبرونه. د امریکا د ولسمشر مرستل په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوي ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې، دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. ښاغلی پینس تیره شپه په بګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخواني وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. دا به درې اړخیزې خبرې وي چې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت، له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو په اړه به بحث پکې شامل وي. د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو طرحه د روان کال په جون میاشت کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د چین لخوا وړاندې سوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د ګډو ګټو پر اړوندو مسایلو له څېړنې وروسته بحث وسي. د هرات ښار په 12مه ناحیه کې په جبرائیل ښارګوټي کې پرون یوې چاودنې درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د هرات د والي د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو خبر پاڼې زیاتوي چې ښایي د ګازو د ډبې چاودنه او یا هم په یوه رکشا کې ایښودل سوی ماین د دې چاودنې علت وي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې په دریو وژل سوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپله بیړنۍ غونډه کې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. دغه پریکړه لیک د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 123 هیوادونو په مثبتو رایو تایید سو. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتنه سوې وه چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د بریتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحده ایالاتونو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رایه ورکړې. د روسیې رایه هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین سپینې رایه ورکړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دغه پریکړه د فلسطینانو لپاره بریا وبلله، خو د اسرائیلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاطع دریز مننه وکړه. د روسیې ولسی جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د تارتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د 49 کلونو لپاره تمدیدوي. دغه لایحه له سوریې څخه د روسیې د پوځ د لویې برخې د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو لس ورځې وروسته تصویب سوه. پوتین پاینه حل کې جمعنه کړې و چې په سوریا کې به د روسیې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د موافقې له مخې سوریا د مدیترانې په سمندرګي کې په تارتوس اډه کې روسیې ته د راتلونکو نه څلوېښتو کلونو لپاره د یوویشتو جنګي کښتیو د ساتنې اجازه ورکوي. روسیه له 2015 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې پر ضد د بشار الاسد له رژیم سره په هوایي عملیاتو کې مرسته کوي، خو متحده ایالات د رژیم د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او په هسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پالو ګوندونو یوه ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه، تمه کېږي چې د بیلتون پالو مشر کارلوس پوګدیمون به د دې بیلتون غوښتونکي سیمې مشري ترلاسه کړي. د سیمه ایزو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې شای بیلتون پال ګوندونه له ټولو 115 څوکیو په سلو کې اویا او له دې ډلې څخه د پوګدیمون ګوند به په سلو کې 40 څوکۍ وګټي. وروسته له دې چې د هسپانیا محافظه کار صدر اعظم ماریانو راخوی په اکتوبر میاشت کې د کاتالونیا سیمه ایز حکومت په دې سیمه کې د غیر قانوني ټول پوښتنې په خاطر ړنګ کړ، پوګدیمون خپله ځان بلجیم ته تبعید او بیا یې د کاتالون جمهوریت اعلان کړ. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. خبرې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په را روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډې به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال افغانستان ته تللی له افغان چارواکو سره یې پر ځینو مسایلو خبرې کړي دي. هغه پاکستان ته یو بیا د امریکا د ولسمشر خبرداری تازه کړ. جمهوري ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. د ولسي جرګې مرستیال وایي که نور چارواکي قوانین پر ځانونو نه تطبیقوي په اول ګان کې دی قانون نقض کوي. اکثرو هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې پریکړې ته مخالفه رایه ورکړه. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یست. د دې خبرونی اول راپور راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. تادامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د رامنځته سوې اجماع ستاینه یې هم وکړه. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو وایي د هیلمن دی چې په راروانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
We see the need to focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسېره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلام مشورو هرکلی کوي او زیاته کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړی که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه به له لاسه ورکړي. مایک پینس تیره شپه په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او د بګرام په پوځي اډه کې یې امریکایي ځواکونو ته په وینا کې وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټیس ورکړی دی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې. د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداری ورکړ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره له خپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي خو هغه ورځې وس لاړې.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرمینلز اند ټیررست.
د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو د ورکولو تور پورې کړ او پر هغه هیواد یې د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسو یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېښ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو په لمنځه وړلو کې له حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د استعفا له منل کېدو وروسته جمعیت ګوند حکومت ته خپل نوي شرایط وړاندې کړي. خود جمهوری ریاست پرون ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا غړو د مامورینو تقرر، تبدیلی او تقاعد د دولت یو عادي اصل بللی. نور له احمد تکل ناوري.
ارګوی چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د قدرت جزيره مهار کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې عطا محمد نور د بلخ د ولی په توګه خپل دندې استعفا کړي او ولسمشر غنی د هغه استعفا منلې ده. خو جمعیت ګوند وروسته وویل چې د ښاغلي نور د استعفا منځوري یو اړخیزه پریکړه ده. جمعیت ټینګار کوي چې ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي او وایي جمعیت اسلامي به د ښاغلي نور د لرې کېدو پریکړه هغه مهال ومني چې ولسمشر د دې ګوند شرایط ومني. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته وویل چې په ارګ کې په پرونۍ کتنه کې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا یو شمېر غړو د قدرت د جزیرو د له منځه وړو په برخه کې د حکومت له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړ.
د اسلامی جمعیت د انسجام شورا غړو وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دولت کې تقرر تبدیلی او تقاعد اصل دی او دوی د دې اصل ملاتړ کوي. هغوی د افغانستان د دولت او د ملت سره دا ژمنه وکړله چې د حکومت دننه او بهر قدرت د چیرو شتوالی باید نه وي او جمهور رئیس چې د افغانستان د ثبات او بقا لپاره هره پرېکړه کوي د اساسي قانون او د نورو نافذ شوي قوانینو په رڼا کې دوی د جمهور رئیس د هر ډول حکم ملاتړ کوي.
جمهوری ریاست په یو بیان کې د دې کتنې جزئیات هم خبره کړې دي او پرته له دې چې د جمعیت او حکومت ترمنځ روانې لانجې ته اشاره وکړي، وایي چې د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا غړو سید اکرام الدین، قاضی راز محمد دلیلی، پوهنوال رحیم بیگ یعقوبی او د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجرو د نورو په استازیتوب خبرې وکړي او ویل چې په مهمو ملي مسایلو کې باید ټول یو د بل ترڅنګ د نظام د ټینګښت لپاره کار وکړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د جمعیت د انسجام د شورا غړو ته وویل افغانستان بې ثباتي او د نظام نشټوالی تجربه کړی دی چې هیڅ کله د هیواد په ګټه نه و. ښاغلی غنی همدار زیاتوي چې د اصلاحاتو په برخه کې ټول افغانان اجماع ته رسیدلی دي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغانستان سره د خپل حکومت د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو موافقو عملي کول دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې له ازبکستان سره لاسلیک کړي دي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس د بهرنیو چارو له وزیر او نور افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو توافقنامو په عملي کېدو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ له صلاح الدین ربانی سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له لیدو کاتو وروسته د دغه سفر د هدف په اړه رسنیو ته وویل.
هدف از سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان به کابل
دیوی کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د تفاهم د یادښتونو او موافقه لیکونو تطبیق او عملی کول دي چې تاشکند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستي سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شول. په تیر بیا د مزار شریف او هرات ترمنځ د ریل پټلۍ او په همدې ډول د ازبکستان د سرخان څخه د افغانستان تر پل خمری پورې د زرو میگاواټو په اندازه د برېښنا د لاین غځول شامل دي.
افغانستان په ظرفیت 1000 میگاواټ
دا په داس حال کې د چلدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د قوس د میاشتې په 13 نیټه ازبکستان ته د سفر په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې له شلو ډیر د همکاریو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قراردادونه په اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیتي، فرهنګي، تحصیلي، روغتیا، کرهنې او نورو برخو کې ترسره شوي دي. هغه مهال د دواړو هیوادونو مشرانو دا توافقنامې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو لپاره مهمې بللې وې. له دې سره افغان اقتصادي کارپوهان اوسنیو شرایطو کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو په تیره بیا له ازبکستان سره دواړو خیزې اړیکې مهمې بولي. لډلې داود نیازی وایي افغانستان باید له دغو فرصتونو څخه ښه استفاده وکړي.
تر هغه پورې چې موږ کولای شو خپل دغه ضرورت په خپل پوره کړو، نو افغانستان کولای شي چې د دې د انرژۍ نه او هغه لارې چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا هم د تاجکستان افغانستان له نورې نړۍ سره وصلي.
ښاغلی نیازی وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه هم افغانستان ته د خپلو مالونو د یو ښه صادرونکي هیواد په توګه اهمیت ورکوي او د دوه اړخیزو اړیکو له لارې غواړي دلته ښه بازار پیدا کړي. له دې سره افغان حکومت له ازبکستان سره د ښو اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو دا فصل د هغو ژمنو نتیجه بولي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په خاطر شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال مني چې قوانین یې په لوی لاس نقص کړي دي. همایون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دغه راز ویلي چې د قوانینو نقص ته به دوام ورکړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال په توند لهجه او چیلنجي ډول وایي کله چې د هیواد ولسمشر قانون نقص کړي نو دی هم نقصوي. همایون همایون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د حکومت له دریګونو قوو وغوښتل چې قوانین نقض کړي، ځکه په خبره د قوانینو نقض پر ولسمشر د فشار په معنا وي. د نوموړي په خبره د قوانینو په نقض سره غواړي ولسمشر دې ته اړ کړي چې د قوانینو د نقضولو او غیر قانوني اقداماتو څخه لاس واخلي.
دا چې دریګون قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، کچیرته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکړي، کچیرته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکړي، کچیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکړي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم.
خو خاغلی همایون دا ونه ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مواردو کې او څنګه قوانین نقض کړي دي. له دې وړاندې هم د ملي شورا یو شمیر غړي د خلکو او ځینو سیاسي مشرانو له لوري د قوانینو په نقض تورن ګڼل شوي دي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مسؤلینو په وار ورده ویلي چې د ملي شورا یو شمیر وکیلانو قانون نقض کړی، خو د دواړو مجلسونو اداري پلاو بیا دغه دعوی رد کړي دي. ولسمشر غنی هم په خپله یوه وینا کې ویلي و که ملي شورا د قانون د پلي کولو بیلګه شي نو ټول افغانستان به آرامه شي. افغانانو هم د دولتي چارواکو لخوا د قانون د نه مراعاتولو له امله تل شکایتونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر هغه څوک چې د مقننه قوې له ادرسه د قانون خلاف عمل ترسره کوي د قانوني مراجعو لخوا به تر څېړنو لاندې ونیول شي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه داسې وایي:
کله چې یو څوک د مقننه قوې له ستیج قانون ننګوي، کاملا د قانون سره په ټکر کې ده، او کله چې هر څوک د قانون پوړاندې باندې حرکت کوي قانوني مراجع به تعقیبوي.
خود حقوقي چارو کارپو ودیر صافی وایي هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف عمل وکړي.
دوی حق نه لري چې په خپل د قانون نه سرغړونه وکړي، ولې چې دوی قانون باندې ارګان دی. که دوی مخالفت کوي حکومت مکلف ده، لویه سرمالی مکلفه ده چې د ولسي جرګې د دې وکیل نه تحقیق شروع کړي چې ته څنګه اعلانیې چې زه پسله دې خلاف د قانون کار کوم.
خاغلی صافی له لوی سرنوالی غواړي چې ژر تر ژره دې له خاغلی همایون څخه څېړنې پیل کړي. د نوموړي په خبره د قانون نقضول حل لاره نه ده، او هر څوک چې په دې برخه کې له حکومت نه شکایت لري باید قضایي قوې ته دې مراجعه وکړي، نه دا چې په خپل هم قانون نقض کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي شورا د غوړو موټرو ته نوي پلیټونه ورکوي. د وزارت په حواله د کابل د ټرافیک ریاست د دغو پلیټونو د ترتیب لپاره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبې په ورځ د کابل له ځینو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې پر وړاندې وویل د دغه پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوې او د ترافیکو ریاست یې په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د ده په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
باسوس یک تفاهم و حکمی که موجود است وزارت داخله
د یو تفاهم لمخي او کوم حکم چې موجود دی د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست تسپارښتنه کړی چې د هیواد لنافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړي د خپلو موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نمونو مخفف دي. د دغه پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د وو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د ده په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
تر څو پورې چې هغه پلیټونه توضیح کېږي د هغو پورې وکیلان کولی شي چې وو جوم نه استفاده وکړي، خو بالخصوص بیا هم زه تکرارا وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توضیح کړي دي هغه مخنیوي په خاطر به مونږ ګارنیزون سره همکاري کوو تر څو پورې قانون مونږ خپله وکیلان اول په ځان فری کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولی شي چې د نوو پلیټونو تر توزیع پورې وسني پلیټونه وکاروي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هندوستان غواړي د افغانستان د هوایي ځواک د خرابو الوتکو په جوړونې کې همکاري وکړي. په دې اړه یوې هندي ورځپاڼې لیکنه خپره کړې. بلې ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. دغو ورځپاڼو ته ملالۍ بشیر کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغوښتونکو وضعیت ته کتلی دي. دغه ورځپاڼې د سویډن په یوه کمپ کې اوسیدونکو ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. مقاله د یو افغان پناهغوښتونکي مصطفی له قوله لیکي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو ځکه بهر ته ولاړې. ولس کلن مصطفی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که بیرته افغانستان ته ولېږل سي ژوند یې نور هم له خطر سره مخامخ کېږي او طالبان به ورڅخه پوښتنه کوي چې ولې اروپا ته تللی وو. مقاله لیکي چې په 2015 کال کې سویډن ته له ټول نړۍ څخه 15,000 کوچني هلکان ورغلل چې سرپرست یې نه درلود، خو اوس سویډن خپل پالیسی بدله کړې ده. مقاله لیکي چې شمیرې شي امکان یې شته چې مصطفی له سویډنه بیرته افغانستان ته ولېږل سي. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې سویډن یوازې نه دی چې افغان پناهغوښتونکي باسي، بلکې برتانیا، ناروې، هالند، کروشیا، مقدونیا، سربیا، فرانسه او جرمني هم افغانان یا په زور باسي او یا هم ورته پیسې ورکوي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ولاړ سي. مقاله لیکي په ځانګړې توګه ایران او پاکستان په لوی شمېر کې افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. د پناهغوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR اندېښنه څرګنده کړې ده چې اروپایي هیوادونه په ډېره چټکۍ او لوی شمېر کې افغان پناهغوښتونکي ردوي او بیرته یې افغانستان ته لیږي. مقاله لیکي پناهغوښتونکو ته د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې که خوندي هیوادونه دغه پناهغوښتونکي رد کړي، دا په دې معنا ده چې دوی د مرګ خولې ته ور اچوي. دی هندو ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. هند غواړي د افغان ځواکونو لپاره له نورو هیوادونو الوتکې وپیري. د مقالې په سر کې راغلي د افغانستان د هوایي ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به هندوستان د افغانستان دفاعي ځواکونو لپاره پر یو شمېر مستعملو روسي جوړ MI-15 الوتکو پیرلو غور کوي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغانستان په اړه د نوي ډیلی او مسکو نږدې همکاري شي. د مقالې لیکوال وایي هندي او افغان چارواکو له دی هندو ورځپاڼې سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له هغه غوښتنې وروسته سوی چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نوی ډیلی ته سفر وکړ او هندي چارواکو مسکو ته سفرونه وکړل. ورځپاڼې د یو ډیپلوماټ له قوله لیکلي د هندوستان د دفاع وزارت یو ټیم به په دې اړه د خبرو لپاره یو ختیځ اروپایي هیواد، احتمالاً سربیا یا اوکراین ته سفر وکړي. د دې ډیپلوماټ نوم نه دی یاد سوی، خو له قوله یې ویل سوی چې په دفاعي چارو کې د افغانستان یو پلاوی هم ډیر ژر ډیلی ته د خبرو لپاره ځي.
اپل کمپنی د یو ډول نیو موبایل د جوړونې لپاره هڅې پیل کړې. نور له اسمت څاروان ناوري.
اپل کمپنی د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطع شي. اپل کمپنی غواړي چې دا قاطع دونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کېږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاطع دونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سشکال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. صفان در سره پټماس کین د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کونسلګری ده د پاکستان، په دې کې د ویزو لګول بیخي مشکل زیات دی. په دې کې
خلک د شپې دوه بجې دي او د ویزو لګول لپاره هلته ټوله شپه ورځ په انتظار وي، د هغې ویزې نه لګول کېږي. او فساد او سره رسېدلی دی، د پیسو په مقابل کې ټول هر څه کېږي، بس عسکر په ښکاره توګه پیسې د خلکو نه اخلي. هغه څوک چې د ویزو مستحق هغې ته نه لګول کېږي، او هغه څوک چې د پیسو باندې کار کوي هغه غریب سړي نه پیسې اخلي، درې زره څلور زره پنځه زره روپو غوښتنه چې کوي په هغې باندې ویزه لګول کېږي. دلته مشکل بېخي زیات دی، چارواکو نه مې دا هیله ده چې په دې اړه غور وکړي او د دې مخنیوی وکړي. وسلام.
السلام علیکم. شیر احمد هم د کندهار څخه خبرې کوم. دولت څخه مې یوه غوښتنه دا ده چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشت کې د څلور میاشت کې چې بنده ده، هېڅ دولت سر نه به ګرځي. نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بېچاره ولس دی، هغه د هغو لوی لوی لارو څخه د کم خوراکي توکي چې دي هغه راوړي خپلو کورو ته. نو دا بېچاره ولس ډېر په ستونزه کې دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دغه د خاکریز او کندهار لویه لاره خلاصه کړي، د دغه مینونو د دغه شان څخه پاکه کړي، ځکه چې دغه ولس ډېر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی. خپل مریضان تر مرکز پورې نه سره رسولی. ډېره مننه.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د راتلونکي سه شنبې په ورځ په پام کې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه د چین په نوښت پر سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره جوړیږي. په هرات کې یوې چاودنې تیر ماښام درې کسان ووژل او دوه نور ټپیان کړل. د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د هیواد په سطحه د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیالۍ کې لومړی مقام وګاټه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. د روسیې ولسي جرګې یا دولتي دوما پرون له سوریې سره د هغې موافقې لایحه تصویب کړه چې روسیې ته د ترتوس په نوم د سمندري اډې د کرایې موده د نه څلوېښتو کلونو لپاره تمدیدوي. او په اسپانیا کې وروسته له دې چې د بیلتون پالو ګوندونو یو ائتلاف د کاتالونیا په سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت وګاټه تمې کیږي. د بیلتون پالو مشر کارلوس پوګ دیمون به د دې بیلتون غوښتونکو سیمې مشري ترلاسه کړي. او اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په مخالفت کې رایه ورکړه. افغانستان او د امریکا څو ډیرو نږدې متحدانو دغه پریکړه لیک ته چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې پر ضد برابره سوې وه مثبتې رایه ورکړې دي. فلسطینانو پر دې پریکړه لیک خوشي او اسرائیل خپګان څرګند کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون په خپل بېساري بیړنۍ غونډه کې چې تر ډیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د یو سخت غبرګون بڼه یې درلوده، د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندو پر ضد د پریکړه لیک مسوده تایید کړه. دا پریکړه لیک چې طرحه یې د مصر لخوا وړاندې شوې وه، د نهو منفي رایو په وړاندې د افغانستان په ګډون د 128 هیوادونو په مثبتو رایو تایید شوه. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو لغړو غوښتنه شوې وه چې د متحدو ایالاتو لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندو سره خپل مخالفت اعلان کړي. د پریکړه لیک ته د برتانیا، فرانسې، جرمني او جاپان په ګډون د متحدو ایالاتو ډیرو نږدې متحدانو د تایید رایه ورکړې. د روسیې رایه هم مثبته وه، خو ځینو نورو لکه استرالیا، کاناډا، مکسیکو او فلیپین مستنکفې رایه ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی په عمومي اسمبلی کې د رایو له اخیستو مخکې وویل متحد ایالات به هغه هیوادونه په یاد وساتي چې د امریکا د اراده خلاف رایه ورکوي.
America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people.
امریکا بخپل سفارت بیت المقدس ته ولیکدوي. د امریکا خلک لمخ څخه همدا تمه لري او دا پر ځای کار هم دی. په ملګرو ملتونو کې هیڅ راز رایه به په دې برخه کې بدلون رانه ولي، خو دا رایه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په اړه چې په ملګرو ملتونو کې موږ ته درناوی نه کوي، د امریکایانو نظر بدل کړي او د هغو رایه به په یاد پاتې شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دا پریکړه د فلسطینیانو لپاره بریا وبلله، خو د اسرائیلو استازي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د قاتې دریز مننه وکړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې اسرائیل د دې پریکړه لیک د مخالفو هیوادونو لشمیر څخه راضی دی. پر متحدو ایالاتو او اسرائیل سربیره اوو نورو هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس، مارشال ټاپوګانو، مایکرونیسیا، ناورو، پلاو او توګو د پریکړه لیک پر ضد رایه ورکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نورستان ځینی دینی عالمان وایي په هیواد کې روان جنگ ورور وژنه ده، او څوک چې د اسلام په نوم دینی عالمان، ښوونکي او نور مسلمانان وژني هغوی خطا وتلی دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان مرکز پارون کې لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان امنیتي ځواکونه له اسلامي هیواد او مسلمانانو دفاع کوي، او څوک چې په خلاف جنګیږي هغوی د جهاد په ځای د نورو په اشاره ناروا جګړه ترسره کوي. مولوی عبدالغفور په خپلو خبرو کې وویل په هر ټولنه او هیواد کې د خلکو د ژوند چارو ښه ترسره کېدو دپاره امنیت ډیر اړین دی. که امنیت نه وي نو هیڅوک نشي کولی چې آرام ژوند تیر کړي.
دا امن نه یې هر شی نه یې. امن رأس کل خیر، د هر خیر دپاره دا سری امن وي عبادت کولی شي، امن وي سرمایه پیدا کیږي، زکات دروازه کلاویږي، امن وي حج ارکان خمسه ادا کیږي. که امن نه وي غربت وي، فقر وي، لالچ وي، شوکا وي، ډاکه چور او چپاول وي.
مولوی سلیمان له علما وغوښتل چې باید دوی د ځوانانو د ذهنونو روښانه کولو او ورته د دوست او دښمن خودلو دپاره خپل دینی او افغانی دنده ترسره کړي.
زمونږ ځوانانو ما هم دومره هیله ده، هغوی دي مفکوره دي پیدا کړي ځوانانو په دماغ کې، څوک زما دوست دی، څوک زما پردی دی، څوک زما دښمن دی، څوک ما وژني، څوک ما سره د صلح لاس راکوي، سره څوک چې همدغه مظلوم ملت باندې چې ظلمونه روا ګڼي، قسمه قسم بانو سره چې دا مظلوم ملت دربدرۍ، دا خاک اراضي مقدس افغانستان چې دربدرۍ، الله دې دغه عذاب، همدغه سختي، همدغه ناګوار حالات هغه ملکونو باندې راولي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل د افغانستان د دولت مخالفین د خلکو په وژلو، د خونځیو په ورانولو او د سرکونو په ړنګولو باندې نشي کولی چې د الله رضا حاصل کړي او یا هم خپل مقصد ته ورسیږي.
مونږ په طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کوو چې دا کوم لاره باندې چې تاسې روان یاست دا د خدای لاره نه ده، او په کوم لاره چې تاسې ځئ دغه لاره د جنت په ځای دوزخ ته تللی دی. د مسلمان په وژلو باندې څوک جنت ته نه ځي، د خدای په کور کې انفجار او انتحار باندې څوک جنت ته نه ځي، د مکتب سوزولو او د معلم په شهیدولو باندې څوک جنت ته نه ځي، د لارې په ورانولو او د پل او پلچک په ویجاړولو باندې څوک جنت ته نه ځي. جنت د پاره نیک عملونه پکار دي، آبادیانې پکار دي، عبادتونه پکار دي.
له دې وړاندې هم د نورستان په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ورور وژنه او نیابتي بللې، خو لا تر اوسه یوه خوا هم دې ته نه ده چمتو شوی چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی کورنۍ پروګرام چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له صحت سره مستقیم اړیکې لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې اکلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې وروستیو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده، که د دې پروګرام په اکله تاسو زیات معلومات راکړئ. دا پروګرام چیرې و، څه رقم و؟
سکل یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 4 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې، یعنی د جنوبی آسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی آسیا د هیوادونو دپاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس اغلی جنګاف، او کرکټ نړیوال شورا نه ښاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندوستان د کرکټ یو ریدی، او د زیر سن 19 سال یا تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیت باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کمانډان نوین الحق، او په همدغه ډول باندې یو خور شاغه صبریه نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جنډ د ټیمونو میو وتلې او مخکخه لوبغاړي ده، دوی ګډون کړی.
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله چې درته وایي چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یا شي د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي، چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش؟ ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردوباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مختوړي او هر یو تلاش کوي چې بل ډیل ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅ کله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅ کله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپل په ځوانانو کې د صبر او بوردباري او تحمل فرهنګ راژوندې کوي.
بله، که د سیرت وایي چې دا څه لاد د کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ د دی اولی سمبول د دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یو والی رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لاړ شو و ډیر په خوا تاریخ ته، نو د دوهم نړیوال جګړې نه ورسته ټول نړیوال په دی کې داس وچی جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت سکه چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندل شي، یو د بل خبرې سره داک نس کړای، یو بل سره ونه سي پیژندل. نو ټول نړۍ په دیا کې دا باندې سوچ شي موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړ لپاره باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده. نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړۍ ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري، او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري، او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه، یعنی تقریبا 70 سلنه هغه ځوانان چې د هغه عمر تر 25 کلنه دي، او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان دي، یعنی هغه ځوانان چې د هغه عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه
په خاص ډول باندې، یا په ځانګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه، ځانګړې پاملرنه به له دې وروسته و تنکوي ځوانانو ته هم وي، یعنی د لس کلونه د ژوندانه دوهمه لسیزه، ځکه د ژوندانه دوهمه لسیزه د تنکوي ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نسب به د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې ورزش
تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګې په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کاله مخکې د غو سره پارتنرشپ لرو، او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو، او دا د همدغه تنکوي ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوي ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کاله مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندویم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر او پاکستان کې نور غونډي یو دونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا شناخته شوی، او کرکټ په افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی. ونی د افغاني ځلمیانو توانمندي، د دوی پشتکار، د دوی حوصله، د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډله کې دی چې هغه د کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دي. فقط څو میاشتې مخکې نه پوهېږم دوه میاشتې یا درې میاشتې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ. دا ډیره ساده خبره نه ده، دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزش لوبې، والیبال، یعنی هر ورزش لوبه کولی شي دا ټول نړیوال فرهنګونه دي. دا باید تقویه شي، دا باید ملاتړ شي. او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه درلود پارتنرشپ درلود. مثلا موږ د لیګ برتر سره سږ کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي. څنګه کولی شو مثلا ځوانان تشویق کړو؟ تاسو ګورئ کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر نه راځي او بریا له ځان سره وړي، تاسو ګورئ چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي. یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی. دغه لپاره دا متراوي چې دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي.
اوس چې ورزش دومره مهم ده، کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي؟
زما په یم کوونکو ته دا چې د خپلو تنکیو ځوانانو وړاندیزونو ته د هغوی علاقمندوي ته غوږ ونیسي، هغوی درکي او هغوی دې ته وهڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه شي، هغه وغوړېږي. دا استعدادونه کېدای شي د ورزش په برخه کې، دا کېدای شي کرکټ په برخه کې، دا کېدای شي د فوټبال په برخه کې، دا کېدای شي د ورزش په بله برخه کې وي. دا که الوکان وي که جنکیان وي، دوی باید ته وهڅوي. زما پیغام وطنکوی ځوانانو ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وکړي او د ورزشکارانو تحمل، صبر، بردوباری او یووالی زده کړي. زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته، په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی، دوی خپل ځانونه د یوې ښې بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته وروپیژني، ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي.
بله، په راتلونکي کې تاسو څه پلان لرئ؟ لکه اوس دا کمپاین تاسو په جنوبی آسیا کې د کرکټ پاک لبانې کمپاین درلود، راتلونکي کې
پلان لري؟ دا کمپاین به دوام پیدا کړي او موږ په ګډه باندې د جنوبی آسیا په سطح باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبی آسیا په سطح باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نتن هدا افغانستان کرکټ بورډ، موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره، د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات رامنځته کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د احمد جان اوزادي خبرې د ورزش په تیری د کرکټ د ارزښت پکله واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. لدود یا لوګی سره مو څال دی. تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شین سوځوي؟ آیا کله مو فکر کړی چې د ډبرو د سکرو دود یا لوګی څومره زیان رسوونکی دی؟ نن فهم دی اکلغه گیګو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا څنګه زغال له دود څخه شکایت کوي. ورپسې اورو چې ول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي. بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګي زیان ډاکټر راتوي. د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع چیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړي، واګما جبر خیل به درته وړاندې کړي. اوس واګمې ته واکشي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس چې هوا ورستر بلې سړېږي، د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي. نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره له بیلابیلو سون توکو لکه لرګي، زغال، ګاز، تیل، پلاستیک، ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي. په دې شیانو کې ځینې دومره مضر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان، نبات او حیوان هلاک او وچ کړي. نن موږ د ډبرو د سکرو په دوری الوګي خبرې کوو. اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅیږي چې ډیره یې تصفیه شوی نه دي. په همدې وجه یې دود ډیر مضر دی. په پیل کې له دوو تنو څخه اورو.
نوم عبد الستار دی، اوس په سګم په کلچا کې
ته مونږ کور سره مم لګیدلای دی. دا څنګه زوال کې استعمالوي
چې بند روزي سرونه مې شکر و هي بازو کام وي ټول دا شی ویل کړي شم چې کړي وي باز دا بوج نه راشي بخي جنګل خو ډیر نه په تکلیف وي ساخ دوت کوي مونږ څه څومره کورونه ور بي پلاس متر کې 500 متر کې ټول سره جنګل خو نه چې د زاینا د څنګه زوال امامونه بخي ورک شي.
مانو مال شاخان د مونږ دی لوګر مونږ په چاراسیا کې وسو د چنه چې په یو کوټه کې و راچولې څنګه زغال په څلور کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغال چولې د دار کم دوکې بکات کې شو و راخستې بس بچار مو ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشو ټخې گی مزکام هم سي جاتي بس لږه سره جاتي نه کې مخپل لرګس و
دا چې بل ډېر کسان د ډبرو سکاره سوځوي الاتی بي وزلي او غريبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزورې دي سکاره هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان ته چې د 12 کسانو نفقه ورلغاړي دا وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دي درې کوټي ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزور شو بس موږ د سنگیز غوال چې کله وېسم بیا کارزان ته میږي اقتصاد نشته که اقتصاد به خو خوشاله به خسته وي
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي لزان سره یې گاونډیانو ته هم غني سي هیستونځي پیدا کړی دي شپږ دیرش کلن نجیب وایي چې خو اوشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوی او گاونډیانو یې بخاری اخی تنفسي ناروغي څو چند زیاته شویده
سم قایتی چې ما هم نو کوټه راو زم ما سګورم د موږ د سروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته زم درې سلور زره په ز دوا اخلم هغه کله پیدا کی کله نه کله چې پټ نه باور کنه سراخ لوي ټول
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وای دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دي دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سون توکي وکاروي چې دود یې کم وي خو کچیرې دوی د همدغه دود له وجې چې خپله یې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف یې یو پسلا زیات شي
د دوه روپو خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت یې ری ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کوم آینده ته ګوري آینده یې ورور غلا مریضي باندې ککړ کیږي ډاکټر ته چې ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورور غلا مرزون شې خرابې شوې فکر نه کوي چې خلکو تم توان ده ځان تم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا تم دا تم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من پڅو دي او لکم ځای څخه کابل ته راوړل کیږي زمونږ همکاري فرشتي مرسل په کارتینو کې لوی دکاندار سره مرکه کړې ده د اوریدو بلنې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت مونږ دلته چې پرشګانې دي لرګي خرڅو او سره په څنګه څنګه زغالم خرڅو د لرګي زغالم خرڅو
ها ته لګې خاطر سره د سکرو دی ډېرې ته به ودرې ګو کته سره ته د سکرو چې مونږ مخې ته دی د کوم جراغلی دی
د مدر شپ نه راځي د درې سپنا د دې رټونه پر سکل غنې خو ټم په حساب 7000 روپۍ برتل او سکل د رټونه جکشي بي دي په 14000 روپۍ خپل کابل ته راځي
ښه اوس درته وایم چې ام دغه غلطه په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم از غل لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د حساب نه راوړم
مان پڅو دي
نو مان خو اوس دلته مونږ خرڅو په 15 په سلام غلی خرڅو بعض خلک امام ته وړي او بعض خلک کور دی پاره د بخاري دی پاره وړي او بس دا مرکز ګرمي ته دغه خلک استعمالوي
لوګي یادود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حلیمی په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري ابن نسړیو ګوري دود ډیر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې لنډه تکلیف لري یا برانشل اسما چورتوي دغه مریضان کشته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پس زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي لدې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون دی اکساید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون دی اکساید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان دی او بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون دی اکساید اخیستري یعنی دود تنفس کړی دی لدې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سترګو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چی د بی کیفیت زغالو سوزول مو روختیاته کوخده بل خو د چاپیریال د بدرنګی سبب هم کیږي دا چی د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي زموږ همکاري فرشتي مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړی دا ورته وکشي
کوم ارزونه سیسه کال د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سره کې لري هغه تشویشونه یا هغه کچه د ککړوالي زپتیرو کړو کې و کیو څه کومواله راغله کچه لګرا ټیټه شوې ده خو هي زیاده د سکل موږ وټوانې د لو ترسو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچه د معلومولو لپاره لاسته راوړو او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسه د لروسه په راتلونکو دوه درې میاشتو کې کوو کړی سو د کابل د خار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو سه پرختیا په ټول خار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده
تاسو خپل خبر کې ویل چې د دوه څنګه لټیر کال یو څه راک مسویده تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله سکال بیا راغلو مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګز موږ سوځیدلې یو ایلاتی د موږ فکر امداد یو وخت کړوالې ده عام خلک هم شکایت لري چې نظر نور کلو ته دود زیات سوې ده کله چې دوی یو ته ګوري دوی پیږي چې له تیر کال نه سکال زیات سوې په دې اکر تاسو سوې یعنی څنګه تاسو وایئ چې کم سوې ده
ما ویل چې د هوا ککړتیا لکه مسویده هغه عوامل چې هوا ککړې هغه خپل ځای باندې دي ولی په بعضو عواملو کې لکه څه خواله راغلي دي مثبت حرکت پکې ګورو خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خامهوالی او خرابوالی
د دود په اکله څه وایي
دود نه ده کم سوی دود زیات سوی ده په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو دا اوس موږ ته راخیسې دود نه ده کم سوی ولی دا خلک هم مجبور دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي ولی دود زیاتېږي د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري
اوس نو څه کول په کار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته دود خلک منځ ته راوړي په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده باید سهم دلته باید څه وشي د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاک انرژي ولرو ولی پاک انرژي نه لرو اوس پاک انرژي نه لرو کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د اوبو ککړتیا کموي هغه مثلا کوم دي مثلا ګاز د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي بله لاره دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو که ضرورت نه وي مثلا بخاری ونه لګو اکثره زوی کې مالی دی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ وادوال بخاری تاسو لرګي او زغال راچی به له دې نه څه فکر وکړي چې دغه دود بل اخر برته زه تنفس کوم برته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې دغه لارې دی درې ملاره دا چې څنګه موږ کولای شو حرارت وساتو د کوټې دننه یعنی زمينه د فرار د حرارت باید کم کولمان ځای ویسو ترڅو کم انرژي مصرف کو هم اقتصادي ګټه لري هم سیي ګټه لري هم چاپیریالي ګټه لري
رازو د خبرونه ورسته برخي یعنی تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبري شوې
د دې لیو را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاصه ما د وزره د سفیر واخلم ا رحمته چته کیدم
دا د بخاری په سر کې ده
پرېګه د ماته ته دا غرسې شو
او خدای خودی خیر در کی دا څه بلاوی دی راولی د سې سوځي د کار چلرګي
خو تا و چې ډوکی مې نه ګرمېږي زم لاړم داسې څنګه زغال مې درته راړم مې چې ډوکی دې ګرم شي ډوکی
خیر یو سې سړی چې یو کارو کې دغه دی ورسې پلستر مونی سي
دا خو اسانه خبره ده خزی دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واري کیخه تو درګه زیرا وړم
زه دا ونی سه مام داسې کوچه درته پخ کړې ده چې چې ګوتې به ور سره وخوري
دا ده دا ما خو دا د شیشه بند کړه دود نور نه راځي
سبایی چه ده زغال ورواشم تر غرمه پوری یو رقم کوتا تا ده ایتبا وی امام ده
خبر
ہے خبر
دادا چہر چھ پلا کوٹا تب دکر ادا دروازے تڑ جی کڑکے تڑ جی تو دانے بیرون دی ہر کور چھ بخاری وہ لگ گئی ہر کور چھ دادو دان دے معشمان دلویا نا بتا گلاس موڑ
ہر چوک بور بل خوش ہمگا
ہر کور چھ دودرا وزی خوستا لرز مار لرز دبر لو ٹولہ پکش کنارو کی دا کوٹھا مولی تمرا سر کڑے دا
خوری دا سڑی دا سخائستا سنگ زغال راوڑی دی کوٹھا دا سسرا سوا
سم دا شا خبر ہے کر دا سنگ زغال دی روا چوان بیرون خبر نیس
او جلی تنو والی دی باندی لاروی دا وقت باندی تک دشی تزی
کدا دا باید دی و نوزی یو بل مسلمان خود جی پر سودا پسی یو بل جی کار تزی وزیفیت تزی ٹولا خلق مجبور دی پا کوٹا کی خو ٹولا جمعی نسی تیرا والای تیرے کی لرسمو دا بخاریانو سر احتیاطو کی لرس دا دا سوخ دا موادو سر احتیاطو کی
والا خوری کر اختیار تو آیام دی خبر تا میت فکر نو
تا دا سار دو وقتی کلکی خلاص کر تا دا بیرون آوا وگورا چی ترعال دی سترگی نرو نیر پا دودانو کی
بس خزی خواه خبر دا دا چی لگ بلرگی را ورم لگ ور سر دا سنگ زغال آشوا رشتے وی دا شہر کور دا سی وگی خود دینم راس خرابی جی
سیدا سڑای اورس د دین با کوٹھم دومرا نہ تاو دو گور لا دومرا یخ نہ دای لیگ لرگی راوڑا لیگ بد سنگ زغال پکیا چوما بس کوٹا و سم تاو دای
خیر دا زل خم سنگ زغال راوڑی دا پ یو رقم خلاص ک لگ لگ سوازوا بیا ب دین اورس نو سنگ زغال نہ راوڑا
دا غس خدای دیو کی چټول کورنی و دا پم تو جی
پدیله چې کوټی مو ګرمې او چاپیریال مو له دود څخه پاک وي د کور کلی خبرونه پاتې رسو تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.